څلور بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشي کېدو ته په پام سره وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. نن د مې 9 د پښتو ژبې ورځ ده. په دې اړه مرکه له نورو راپورونو نړیوالو مسایلو ته د کتنې له برخې او اونیس پروګرام سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، په افغانستان کې به د دغه ویروس مثبتې پیښې اوج ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي دي. او په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه مخ په کمیدو دي، خو په آسیا کې بیرته پیل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې که په افغانستان کې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، د دغه ویروس مثبتې قضیې به اوج ته ورسیږي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو خبري کلیپ کې رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ښاغلي مجرو، د تیرو 24 ساعتونو پیښې داسې وبللې؟
په تیر څلور ساعت کې په افغانستان کې 915 سمپلونه شوي چې د دې د منځ نه 643 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کرونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعاً په افغانستان کې 14,509 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي. د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کرونا ته شکست ورکړو، او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو.
د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د تازه پیښو ډیر شمیر په کابل کې دي. 211 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې بیا د کرونا ویروس څخه د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 12,500 اوړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټانو ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیف الله په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند د سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د وسلو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره او افغان سرتیری وژل شوی، او خو په لویدیز فرا ولایت کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 8 تنه پولیس افسر وژل شوی دي. افغان چارواکي بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبانو، په فرا کې 8 وسلوال طالبانو وژلي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوو ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي، او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولی دی. نن جمعه د می 9 د خبرګولی نامه په سکال د پښتو د ژبې د نړیوالی ورځ سره سمون خوري. له دغې ورځې له 2 کلونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې چې پښتانه پکې میشت دي نمانځنه کېږي. په افغانستان کې سکال د دغې ورځې په مناسبت لوی غونډې نه دي نیول شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دې ورځې د مبارکي او همدارنګه د دې ورځې د ودې لپاره په ډیر کار کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د دغې ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ویلې ده. اخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر لیکلی دی چې د دغې ورځې په مناسبت د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي وایي او د زیاته کړې افغانستان د ډیرو خوږ ژبو کور دی. د په خبره د افغانستان ملت هره ژبه د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. په افغانستان او نړۍ کې ځینو کسانو او فرهنګیانو د دغې ورځې د نمانځنې لپاره غونډې نیولې چې اکثر به یې په آنلاین توګه دایر شي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او همدارنګ د ازادي راډیو همکار محبوب شاه محبوب د دغو غونډو په اړه وایي.
موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خنډونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې یو کیک پریکو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چېرې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
اوس هم د نړۍ خبرونو ته ورځو. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی. په بریتانیا کې به راتلونکې اونۍ د ماشومانو ښوونځي بیرته پیلېږي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپلې لار پرانیستې دي. خو جنوبي کوریا د نویو پیښو په ثبتولو سره بیا د کرونا ویروس په خاطر محدودیتونه زیات کړي. 200 ښوونځي به راتلونکې نې وټړل شي. په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه واتلکه کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,60,000 کسان مړه شوي دي. وروستۍ خبر هم له تاجکستانه. په تاجکستان کې یو خبريال په وروستیو څو ورځو کې دوه واره تر بریدونو او گزارونو لاندې نیول شوی دی. عبدالله غربتی د ایشیا پلس په نوم یو آزاد خبری اژانس ته کار کوي چې په تاجکستان کې د ځمکې د خویدو په پیښه باندې د راپور جوړولو په خاطر وهل خوړلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او یو ولسوال دی هلایده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې ورستې هڅې کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل نږدې شوی دی. د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوی او حکومتي چارواکو د خبرو اترو په اړه هم جزئیات درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړونې په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي.
په نورو موضوعاتو کې مدني فعالان وایي په میدان وردګو ولایت کې ډیری شخصي او دولتي ځمکې غصب شوي. د ولایتي شورا د یو غړي له خولې به واوري چې دغه سبان څوک دي.
هم دولت کې سره د خپل نفوذ لري او هم سره چې دغه شخصي خلک دي زورواکي دي او د مافیا خلک دي نو دغه شخصي خلک دي.
د کندهار لوالی حیات الله حیات سره چې په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه مرکه لرو.
متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما د کرونا تست مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده ولی تر اوسه هم وایرس ژوندی ځنې وایرس ما سره شته دي.
په متحده ایالاتو کې د وزګارو خلکو د شمیر د زیاتېدو په اړه په نړیوالو مسایلو کې جزئیات درکو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس وای قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ راډیو ته وویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور ساری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچني اختر کې درې ورځنی اوربند د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لوري لدی اقدام څخه هرکلی د بین افغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نوموړي په خبر افغان حکومت هیلمند دی چې بین افغاني خبرې ژر پیل شي.
اوربند دو اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه بیا د 2000 بندیان د اعلان خبرو شوله تر موږ د یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت هغه مور خلاص کړ دغه قدم په قدم باندې مخ تلل دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري موږ له دغه بستره زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب کړي، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لوري د دوی د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پرېکړې صلاحیت لري. ښاغلي عبدالله ولسمشر غني له لوري د 2000 طالب بندیانو په اړه د نوموړي د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. هممهاله د طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر غا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوې د باور فضا بې ساري ده. د یوې طالبان او افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او بین الافغاني خبرې پیل کړي.
دواړو طرفو ته دا مناسب دي چې ډېر ژر بین الافغاني مذاکرات ته ځان ورسوي. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دي، هغه په دواړو طرفو کې دا چې زور راولي چې بین الافغاني مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشي کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندز او بغلان ولایتونو کې 80 افغان سرتیري آزاد کړ، خو د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیاندی. په اعلامیه کې راغلی چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې 9 افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په فراه ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو وین محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فراه په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم د اوربند ومنه او ورته اعلان وکړ، خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند د غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي د داشان حملو راپورونه ورکول کیږي چې د سولې او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره راپورته شوی هلی هم اغیزمنولی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو مقام وایي قرائن ښایي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو پر مسله د خبرو لپاره په کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکي ټیم به له دې 15 کسیز پلاوی سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا د جوړولو سره څومره مرسته کړې؟ آیا بین الافغاني خبرو ژر پیل ته څه هیله مندي پیدا شوې؟ اجمالان پر دې موضوعاتو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې له رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو پلاوی به له حکومتي لوري سره پر کومو مسایلو تر هر څه مخکې خبرې کوي؟
طالبانو 15 کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. د په خاطر باندې سوې تفاهمات منځ لاړ شي او دوی موږ ته خپل بندیان خلاص کړي او موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کړو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. نو یو مسؤلیت دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره همداده چې لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لارې هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري، یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ تخلاصي هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي او زموږ نه مرسته غواړي. همداشان کوم کله دوی مرسته غواړو دوی به موږ ته مرسته کوي.
د طالبانو یو هیئت مخکې راغلی وو په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت یې او دلته په کابل کې غوښتل د بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي، خو وروسته د حیات خپل سفر پرې خود او بیرته ستون شو. ویل چې په باسنو کې پرمختګ نه دی شوی، ویل کېدل چې لا کابل نه خوابه دی تللې. د وسنی پلاوی توپیر له هغه پلاوی سره چې مخکې راغلی و تاسو په څه کې وینئ؟
تیر حیات خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللې، او د اوسنی حیات هم ښه راغلاس وایو. خو دا چې ګلی مانی وی دا خوې دا خود د مذاکراتو طبیعت ته کله کله پروسی کامیاب شي کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې هلته مذاکرات شروع شي او دوباره کامیاب شي، بلکې د خطر پور ترازی پکې کله شروع شي کله بند شي. خو دغه نوې هیئت راته ګام په زمان کې دا قدم ګنو، نو امید ده چې دغه مباحث صورتونی سي، دوی هم د کاوسلینه کار واخلي، دوی هم خپل تقاضا وی په قالب کې داسې قالب بندي کې چې هغه قابل د عمل وي. ولی په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې ان شاء الله بحثونه به کیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي، او د بندیانو د پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خنډ او زند هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بالاخره یو دایمي اوربند پاړه د خبرو مخاینه ولیدا. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه دی زیات شمیر بندیانو د خوشی کولو ویل، همدارنګه یو اوربندم ټینګ شو، د بندیانو مسله مخ په هواری دود د دوړو لورو ترمنز او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خن په لری کېدو دی.
زه فکر کوم چې تر ډیره حد پورې دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف تریدل دا د بریا راز نه دی. که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلقو بندیانو د خلاصون خبره مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي. بهتر خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي، اوربند اعلان شي، اوربند وغځیږي، خشونت کم شي، د اعتماد فساد جوړ شي، خبرې پیل شي، قدم په قدم باندې د پروسه مخکې لاړ شي، او بیا هم د 2,000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي. معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح درته ګرمان لرو او هوډ لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه د ځمکو د غصب مسله ده. په میدان وردګو ولایت کې د میدان وردګو د ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي او شخصي ځمکې غصب شوې دي. د دې شورا یو غړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې دغه ځمکې له زورواکو څخه راخلاص کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین ادعا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته ازادي راډیو ته وویل چې په میدان ښار کې زورواکو ان د ولایت مقام د ودانۍ تر څنګ هم ځمکې غصب کړي دي. دی وای هغه چا چې د غزم کې غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
حکومت باید اجازه ور نه کړل شي خو را دی رئیس جمهور هم په دې موضوع کې سره اساس ده تر هغو پورې دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري. نو د موږ هم غوښتنه دغه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره د ټولو ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغه شي مخنیوی وکړي.
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکو نه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي، له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي.
حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې، په نوبت سره په ولایتونو په خاص توګه په کابل کې او په ولایتو کې د دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته راوګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کور نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته دې ته توضیح شي، تاثیرات پرې ډېر زیات شي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان محب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ځکه دا خو د ټول هېواد کې ممکن ځینې سیمې غصب شوي وي، ځینې ځمکې د دولت ځمکې غصب شوي وي. موږ دغه موضوع ډېره جدي نیولې لپاره چې دغه سیمې چې د زورواکو یو هم د اصلاح خوښ شوي وي په ګټه کوو زر تر زره د دولتي ځمکې حساب کړو او نورې به هم چې دغه ځمکې تفصیل لړۍ روانه ده. نو کله چې لړۍ خلاصه شي دغه به کټګوري شي چې کومې قانوني ځمکې دي او کومې د سړکونه دي او کومې غصب شوي دي. نو هغه ځمکې چې قانوني دي هغه ته به د جوړولو او د بدې ورغور ټول کې د زور ټول کې او څنګه هغه زغره کړه دې هغه کوه دې هغه سړک دې هغه هر څه دې هغه بڼګول کېږي او دولتي بدبخت کې څه دي.
دا په داسیال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری په تیر 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې و چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو رخلاصې کړي او ویلې و چې دا کار په لومړی توبونه کې دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
آزادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
استرالیا تایید کړی ده چې د نومبر په 21مه نیټه به په پرت ښار کې د کرکټ لوبو کوربه وي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. له استرالیا سره د افغانستان د لومړی ټیسټ لوبې د ترسره کېدو په اړه په دې وروستیو کې ځکه پوښتنې رابرسېره شوې وې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله پر سفرونو بندیز لګېدلی و. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پنجشنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش له مخې به لومړۍ لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوی د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوي وې ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغې د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي، عادي حالت ته راوګرځي او همداشان پروازونه هم پیل شي، تر څو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
وروسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه. افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنکړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیګ بیش لیګ پر مهال ډیر مینوال وموندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت ښار کې به په 6000 څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري. خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې 2 هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللې او 2 له آیرلند او بنگلاديش څخه ګټلې دي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د پښتو ژبې د ورځې د منځنې پر موضوع یو مرکه لرو.
دغه ورځ هر کال منځل کیږي بیلابیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ منځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام هم په همدې برخه کې وړاندې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار والی وایي لا یې هم د کرونا وایروس ټیسټ مثبت دی او ډاکټرانو ورته په قرنطین کې د بیا پاتې کېدو ویلي دي. خو حیات الله حیات په عین حال کې وایي روغتیایي حالت ښه دی او خپل کارونه هم روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره پر مخ بیایي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی حیات شاوخوا 6 ورځې مخکې په کرونا وایروس اخته شو، خو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا اوس کووید 19 ناروغي نیولای دی. له ښاغلي حیات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
په تکمیل شو چې زه په کور کې تجرید حالت کې یم، ځان ته قرنطین یم، د کور د نورو غړو نه جدا یم. متاسفانه په اوله اونۍ کې مې ډېرې سخت شپې تېرې کړې، ډېر سخت دردونه، تبه، بې اشتهایي او ډېر زیات مشکلات مې تېر کړل. د یوې شپې په پوره کېدو سره په تاسف سره باید ووایم چې د منګل لابراتوار خراب شوی، تخنیکي ستونزه لري. دا یو اونۍ ولې ما بیا دلته د خارجانو لابراتوار ته لاسرسی پیدا کړ په میدان وای کې، او پرون مې خپل ځان بیا یو وار ټیسټ کړم. متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما هغه څه ده د کرونا ټیسټ مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده، ولې تر اوسه هم وایرس ژوندي ځینې وایرس ما سره شته دي چې د هغو د لارښوونې په اساس باندې 15 ورځې نور هم زه باید قرنطین ته ادامه ورکړم او بیا ټیسټ ورکړم کېدای شي چې په برلاسه شوی ووم.
اوس تاسو په قرنطین په حالت کې والی سي؟ بلې
بلې، و زه دا اوس هم د قرنطین په حالت کې مې 20مه ورځ مې ده. ولې دا په دې معنی نه و چې ما خپل کارونه نو کړی، څه کارونه چې د ولایت په کچه ده که تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې ما کم کارونه چې په ما پورې مربوط وو هغه د صحیح لارښوونو په نظر کې نیولو سره ټول ما که د اسناد امضا وي، که د قراردادونو امضا وا، که نور مسایل هغه ټول ما سرته رسولي دي او هیڅکله مې خپل جرأت له لاسه نه ده ورکړی. ځکه په د کرونا په پیښو کې خپله مورال او جرأت ته ډېر تاثیر لري. هیله مې دا ده چې خلک ډېره ورخطایي ونه ښایي، خپل مورال لوړ وساتي تر څو په دغه وایرس باندې برلاسه شي.
د کرونا وایرس د لاغ پرېدو یا د چټک پرېدو یو لامل دا دی چې والی صاحب ویل کېږي چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. تاسو دغه موضوع څومره مهمه ګڼئ چې دغه دوره مو تېره کړې ده او لا هم په قرنطین حالت کې او تر اوسه مو هم کرونا وایرس مثبت دی؟
واقعا هم داسې ده، زه د دې نظر سره موافقم. متاسفانه په کندهار او د افغانستان په ټولو ولایاتو کې خلک د کرونا موضوع دومره جدي نه نیسي. حتی ځینې وایي چې دا خارجي پروژه ده، ځینې وایي چې دا په مسلمانانو تاثیر نه کوي او دا د غیر مسلم لپاره پیدا شوی ده. متاسفانه دغه افکارو دا بابیزه ګڼل وو چې نن افغانستان تقریبا اکثریت ولایتونه په ځانګړي ډول د عمومي لکه کابل او ننګرهار او قندهار او بلخ او هرات دا ځینه د جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم سره وخت ده که چیرې خلق کرونا وایرس جدی و ننیسی زه فکر کوم موږ د ډیر بد حالت سره مخامخ شو.
بله ولی سبا روسي پښتنه غدا چې خلکو ته یو څه روحي تکلیفونه پیدا شوي دي، ډیر چرت وي، تشويش کوي دغه موضوع ته چې کزه کرونا شمه خدای مکه، یعنی کرونا یعنی مرګ، څه ډډګیرنه ورکوي دوی ته؟
لکه مخکې چې ما وویلې، اول خو دا چې د یو انسان دپاره چې کوم وخت مقرر شوی بله نه کېږي، ولې همیش یو انسان باید ځان ته د دې مورال خپله ورکړي، د دې جرأت خپله ورکړي چې کرونا هم د نورو تکلیفونو غوندې یو وایرس ده، او که مثلا زه نن کرونا شوی یم نو انشاءالله زه به په دې باندې برلاسه کېږم. او هغه صحیح لارښوونې چې هغه ډاکتران کوي، چې مثلا هغه د ځینې هغه میوجاتو او یا ترکاري باب خوړل چې هغه ویټامین سي لري، د نورو د کورنۍ د نورو غړو نه جلاوالی ده، او صحیح تدابیر مراعات کړي، زه ډاډه یم چې هر څوک پرې برلاسه کېږي.
د کندهار ولی حیات الله حیات و چې په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپل روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کولې. 4:30 دي. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو ګواښ کوي چې که افغانان طبي سپارښتنې او محدودیتونه رعایت نکړي، په افغانستان کې به کرونا ویروس انساني ناورین رامنځته کړي. هغه دا خبرې نن په یو کلیپ کې وکړي چې د 13 ساعتونو د مثبتو پیښو په اړه باندې ثبت کړی وو. ښاغلی مجرو وویل په 13 ساعتونو کې 463 کسان په کرونا ویروس اخته دي. په دې سره ټول ټال 13,659 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې 246 مړه شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. 18 طالبان هم په نښته کې وژل شوي دي. نن د می 9 د غبرګولي 9 کېږي چې د پښتو ژبې نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې په مناسبت هر کال فرنګیان او پښتانه غونډې نیسي، خو سږ کال د کرونا وبا په خاطر باندې لوی غونډې نه دي نیول شوي. پښتنو او د دې ژبې ویونکو یوازې په خواله رسنیو یو بل ته مبارکي ورکړي او د دې ژبې په ودې باندې ټینګار کړی دی. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی دی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. په جنوبي کوریا کې بیا د تازه پیښو په ثبت سره ځینې محدودیتونه لګیدلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحدو ایالاتو کې له 2 میلیونو زیاتو کسانو تیره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. په امریکا کې کورونا وبا د دې باعث شوی چې په دې هیواد کې شاوخوا 140 کسان وزګار شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې سالم محمد سالې وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار سوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرله پسې اونۍ ده چې هر اونۍ تر 2 میلیونو زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کورونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو تر شمیر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوري ته تشکري. راپورونه وایي په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه. د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي.
نن د می 9 د غبرګولي 9 د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه فرهنګیان او عام خلک لمانځي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او د ازادۍ راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤل محبوب شاه محبوب ازادۍ راډیو ته په یو مرکه کې ویل چې سکال د کورونا وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي دي چې له لویو غونډو تیر شي او یوازې په خواله رسنیو یې یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي. د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه صفی الله ستانکزی له ښاغلي محبوب سره مرکه کړي. او په سر کې د دې ورځې د بنسټ ایښودو په اړه ترې پوښتلې دي.
یوویشتمې پېړۍ په اوایلو کې یو شمېر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډېره پورې زموږ د پری پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیان دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي او د دغې ورځې نه به هدف دای چې په دغې ورځې به سره راټولېږي د پښتو ژبې په ستونزو مشکلاتو پرمختګونو به بحث کوي. بیا له هغه وروسته بیا په کابل کې سره دغه فرهنګیان ټول راټول شول. فکر کوم چې په هغه وخت کې به دوی سلا یا راغلې وه یا به نه وه راغلې. بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشوه چې د غبرګولې اتمه نیټه به د پښتو ورځ وي. له هماغه وخت را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال لمانځل کېږي. بېلابېل فرهنګي علمي او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ لمانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د دغې ورځې د بنسټ ایښودلو یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د ودې او د پرمختګ لپاره کار وشي. څه فکر کوئ له څه وخته چې دغه هڅې شوي دي پښتو ژبې وده کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ یو شمېر مذهبي ورځې لرو، مثلا اختر وي، موږ او تاسو یو بل کرزو، هغوی ته اختر مبارکي ورکوو او تر ډېره پورې بحث هم خوشحالي وي. همداشان ځینې نورې فرهنګي ورځې لرو. نو په دې د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل ممداو چې په دې ورځې به پښتانه سره راټولېږي، دا که په افغانستان کې وي که د هېواد بهر وي، دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه به بحثونه کوي، سي علمي سیمینارونه به نیسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمینه به برابرېږي. له نیکه مرغه که څه هم په یو شمېر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي، خو دغه ورځ هم د پښتنو او یا هم د هغه خلکو لپاره چې هغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یوې یاداورۍ یو ورځ ده. زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې یاره د پښتو ورځ شته، باید د پښتو لپاره کار وکړو. زموږ هغه خلک چې هغوی مثلا بیخي فرهنګیان دي، د طب ډاکټران دي، انجینران دي، یا دي ته ورته نور خلک دي. زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو، ګڼو انجینرانو، ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده. نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپلې ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو. او زه فکر کوم چې د دغې ورځې ټاکنه یو 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 مثبت ګام او پښتو ژبې ته یې ګټه رسولې ده.
په نړیواله کچه باندې د دغې ورځې د بنسټ ایښودلو په اړه باندې غبرګونونه څه وو؟ او آیا هڅې شوي دي چې مثلا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم داسې د پښتو لپاره هم دغسې یو کار وشي او بالاخره یو نړیواله مرجه کې دغه په ثبت ورسیږي؟
په ټوله دنیا کې یو شمېر نړیوالې ورځې هم شته او له دې ور علاوه ځینې ژبو ځانګړې ورځې دي. مثلا د اردو ژبې ځانګړې ورځ شته، د ازبکي ژبې ځانګړې ورځ شته، د پښتو ژبې شته. هغه ژبې چې د هغوی هغه حیثیت یا د ویونکو شمېر کم وي یا له مشکلاتو سره مخ وي یا ډېرې پرمختللې ژبې نه وي، د دوی د پرمختګ او د ډیر لا بحث لپاره د ژبو ویونکو دا ډول ورځې ټاکلي دي. لنی کمرغه په 2008 کال کې په دې اړه بحثونه وشول چې دغه ورځ باید ثبت شي. دا چاره یو څه مخې ته سر لامړلې چې په نړیوالو سندونو کې دا باید ثبت شي، خو له بده بخته چې بیا دغه چاره ډیره ښه مخ ته لاړه. په دې وروستیو کې په 2013 کال کې هم یو ځل بیا یو هڅه وشوه. ما خپله په دغه برخه کې کار شروع کړ چېره باید دغه ورځ رسمي ثبت کړو. هغه پروسه یو څه مخې ته لاړه او بیا بیرته ودرېده، ځکه اړتیا دا وه چې موږ باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا دغه پروسه مخې ته وړوې، خو له بده بخته چې موږ په دې برخې کامیاب نه شو. خو د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې دغه کیسه که چېرته هلته د ژبې ورځ ټاکل شوې وي، هغه په نړیوالو سندونو کې ثبت ده او په هماغه ټاکلې ورځ باندې
فرهنګیان
آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خندونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خندونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی، خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. زه خپل هم په هغه کې یو ګډونوالی مو د یوې برخې مسؤلیت راسپارل شوی. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې زه هلته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډیر کم او لند لیکچر ورکم او لاغه ور علاوه یو کې پریکو خلکو ته دا وخیو په سوشل میډیا کې چیرې د پښتو ورځ باید ون منځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد او د ازادۍ رادیو له همکار محبوب شاه محبوب سره مرکه مو اوریده. اوس هم د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ ساسې د خوشی په هله د دې دیونی د خبرونې وخت را ورسید. په دېونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غواړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غواړم ټول ته ور ورسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دېونی کې یوازې ستاسې راغلي پیغامونه پرله پسې خبروم.
السلام علیکم، زه غلالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په رارسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي. او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی ټول منځي او د کورونا یو ستر مخنیوي همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او وصول مراد کړي. او د دولت څخه مې هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای په امان.
السلام علیکم، خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچني اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډېره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشتي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراتی کې واخلي. ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپل په د ایران نه غږیږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالي سره راستان شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د چشنو د کلنه بولبین خبرې کوم. دا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روژې او د منځنیو اودسونو مبارکي ورته هم وایم. او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روژې او د منځنیو اودسونو مبارکي ورته وایم. ډېره ښایسته او بزرګه میاشت او راډیو کې چې د دې روژې د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشلي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لس روپو شه په زر روپۍ خرڅوي. دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکې په یو ملک کې در افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دی. او خدای دې وکړي چې د روژې میاشت او د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ورځانیب کې راشي دغه افغانان د کوم کچې او د بدبختۍ سره مخامخ دي. الله پاک دې بدبختۍ نه خلاص کړي او دا کوم د افغانستان خلک چې په پردیو مملکو کې بندیان دي او په چلو وخل کېږي یو یا غرمو ته چول کېږي یو یا ظلم او زیاتي او سکېږي. الله دې وکړي چې زموږ د افغانستان دغه مشران د دوه پوښتنه وکړي او دغه په بې رحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دي او دغه راخلاص شي. وسلام.
السلام علیکم، شیر صاحب د کوم ازادۍ راډیو کې دا دی چې په معرف ریاست کې دوه سوه لس بسپنې حل شوي دي، اووه ماتم بسپنه دي. ازادۍ راډیو د مرکز سری مسئول باید ورورسوي. نو په کندهار ولایت کې یا په نورو د اصلاح ادارې جوړ سبا جوړ شو. اصلاح ادارې به د دې لپاره جوړ شوی چې د رابستو فساد دمان به ایسته کی دا کم بستنه چی پا پساد صفحه پا داغه کیو پا ساد پرا ملده که دی آغا به داغه دا پار اصلاحی داری به جورسه وی وستم اصلاحی داری تش فنامه مازی جورسو فکندار کی نور آغا پساد دی یوازی دو ساو لس بستنه و ماتم بستنه دی پا داغه کی لانسیوی دی پا کندار کی نو آغا معارف یواز اخفل لاغا مکتبو تا دا معارف ریاست منابع و بشری چی وارس اخفل اطافا فور سبسینا مرتبه که وقت هم درزایا کی پر پیسپوک بانی هم فور دا کی چرا سی دو سولس بستن ایلان سی وی دی نو ازازی ردو سا پا دیر حیشات بانی داغا او پا دیر درانایی سارا داغا زمان سیغان دی در مسلم چارواک فرو ورسی
کندس ولایت د شتارچې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دغه کندس لار چې د بیخي د سیسر له خرابه ده او د چار وخت تېرېږي ډېر موټروانان زبرول کېږي او دغه کېږي مال په دې باید چې مخنیوی ونیسي او موټر راغلا کېږي او چې راسې کره موټر را ونیسه خلک په تلاشي کې شام پیسې ځینې اخلي او موټران بس بیا چې کوم نوی موټر دې کره راغلا کوي خپل خودی د حکومت سایه د حکومت سایه خو نه کې رسې نږدې نه ورته باید چې د دې مخنیوی وکړي.
زه ملا صاحب عبدالله اول د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو ته یم. په هلمند کې یو پارسل وړه وکالدار سوه دا مساکینو فقرا د هلمند بیخي زیاتې چې غنمو ته وړو ته رانیولو ته ضرورت لري. زما د هلمند د مقاماتو څخه دا هیله ده چې دا مرستې و دا مساکینو فقراو ته نه رسیږي او وړه غنم ورځ په ورځ ګرانیږي نو دا خلک به اخر څه چم کوي. نو ستاسې د حضور څخه مې دا هیله ده چې دا د غنمو په نرخ باندې کنترول ولګیږي تر څو څه ارزانه پیدا شي ارزانه وخوړل شي. ومن الله توفیق.
السلام علیکم زابدالله د زابل ولایت نه پیغام کوم. زموږ د جمهور څخه دا غوښتنه ده چې د خوراکي توکو خوراکي توکي دا چې باندې سړي دي او مخ پر بوږي. زموږ غوښتنه دا ده چې د نورو د وطن څخه د اقتصادونو کې وړ ګران سوي دي وړ ګران سوي دي هر هغه شی چې د خلکو په ضرورت هغه په زیاته کچه باندې ګران سوي دي. نو که چېرې د نورو دولتونو سره قرارداد چې تر څو د دغو مشکل ده او ڈاکٹر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم د ایران د تهران د تاجوی نغام څنګه ته مو بسم الله الرحمن الرحیم د قامت دی عبد الله علی له کول کله چې تاسو له سلام مو ته راځي ته کوم چې موږ سلام نو ورته د لګان نو نو چې تاسو سوالي یم دا د خپل فار دا د ځو خبره سره کوم نو دوه مسافر په راځي چې په تاسو کې په کارو کې نو یو دا نه خاطر چې تاسو څه وکول نو سلام خاطر چې وکول چې تاسو څه وکول چې لري پای څه وکول چې دغه مرغ څه ځان دی دغه نه مسافر نه په دنیا کې چې مسافر نه دی نور خدای دې نه خراب دي لا دې نه مدوخ نه سره کنه لا دې څه خبر په دې خراب دي مزه نه سره خالي ته په کوم ډول موږ دې مدي باندې څه نه کولا دا څه پر دا سره کوم ځای.
سلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول همکاران سره سلامونه وایم. د سپټلان د هلمند پبلیکوم مزمور دغه د کوزمو او شازانو د پروسه سکال 15 میاشتو ماشینه لا پاتې دی و دا د غنډه په شری ول نن در کو سبا د کو پات دي دا غنډه په ایران کې راته نه شنه کی صفات الله ما د ایمن دی د خدای په امان سلام الله
علیه. دا د ټول یو د کو او کار کوم کو ته زړه د کوم سلامونه وران کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم د بودو د باند څخه یعنی د شاولی کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراتی کو شان وخت کړی. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسوي. یو مکتب راته جوړ شي یا یو کلینیک راته جوړ شي کوچنیانو ښځې او ماشومان چې وادغه ته بیایو یا د شرصفا ولسوالۍ ته د شاولیکوټ ډېر مشکل دی ډېر مزاحمت دی طالبانو لارې بندې کړې دي. نو یو مکتب یو کلینیک دی د خدای په لحاظ موږ غټ کړي راته جوړ کړي. حکومت مې دا غوښتنه ده
دي چې مکتب جذب ضرورت دي د ازادي راځي سم دا خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کوم احمد اسماعیل ګوره زما لونه یم ته شیطان محمودین خو شي چې دا بندي چې زدا غواړم چې دا خلاصي پرونو ورته شکایت وکي په ولایت کې چې غلالي دا خبره وکړه چې دا یا د دې راځي او دا د وڅ وڅه نو موږ به وروره تاسو کوم غریبان خلک یو چې نن وروره نو د ترایه په کورو کې راځي یو ترانه پر دا خبره راځو چې موږ ستاسو د برجر غوښتي د موږ ماش د راتراکو کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
بارے السلام علیکم عزت الله اعزاز یم دی ورده ګولات دی د امیرداد ویلهونه سوالی خمه اړیکه در سره نیولې دا مرزودی ما یبین د پوره دولت کوم پلان نه لري نو ستاسو د راتلو لپاره چارواکو باندې دا غږ کوم چې دی مرزودی ما یبین د پوره هم خدمات وړاندې کی ځکه د مرزودی ما یبین تر غیر مرزودی ما یبین زیات مظلوم او به چاره دینه هیله لارم که آزادی رادیو زما پیغام نشر تا وقت داری. و السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم زدولاید لوگر نه لازادی را دو خر تخلی سلام دیما گفتن لمیلی تجار نداغه ده دوی چه لپاکستان اول راوری شپگنی من اولی اغا او بوجی پو من بانده را دی دوی شپگنی من کرا چه بس رو را دلتا دی خال کستر گی پی او با وی استلې بسرور خور غریب در بدر کړ د مال حکومت نه د تجارت ولا د بسرور په تجارانو وګرځي او بسرور ټول د جرمیا کی بس دلته د مونږ کلی ته خلکو وړ راوړي او بسرور ټول کام دي ټول شپګنی مانه دي بسرور نه مانه چې کامي دا د ما غوښتنه د نزارت ولا د پیو ګرځي جنور په مخه کا.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زه سردار محمد د هلمند ولایت نه خبرې کوم. ما د مرکزی چارواکو څخه دا خواهش دی چې هلمند ته توجه وکړي ځکه چې په هلمند کې روزا انا غوډ لري چې ریکه کیږي دلته هیڅ د امنیت په باب باندې کوم شارواته چې دلته پر وظایف باندې دي هغه د هلمند او هلمند ته هیڅ فهم نه کوي چې دا چریپ څوک نه ګریږي نه دا وتیږي هله کوم چې مرکزی شارواکي هلمند ته توجه وکړي.
وعلی السلام علیکم همات مله زابل ولایت تشکیل صادق څخه مې اړیکه ولیدم. موږ د زابل ولایت او د مرکزی ادارې د لوپور چارواکو څخه دا غواړو چې زموږ ولسوالۍ چې دا تشکیل صادق د کلات جنوب ختیځ ته 6 کیلومتر لري موقعیت لري نو د ولسوالۍ چې کوم سړک کوي د 3 کیلومتر پورې دا نورې خام ده. موږ د دولت سره وایو چې هر کار واده ورکول کیږي چې دا 10 کیلومتر سړک موږ درته په خو واچې کو داس کو خطر وسه پورې کوم اقدام نه نور باندې سوې عملی نو موږ غواړو چې په دې باندې باید ډیر تر ډیره باندې کار شروع شي او چې خلکو ته څه سهولت نه حلت برابر شي.
بله السلام علیکم زه محمد شفیع شفایم د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي د مهاجر بازار د سیمې څخه تاسو ته ختمه کړم چې له دې څخه ما پیغام تر اړوند مسولینو پورې ورسو. موږ څنګه دا غواړو د ورور شي دا د هرات کندهار عمومي سړک پر ګریش باندې راغلي دي دا تقریبا د ګریش څخه د تر دا د ماجور تر بازار پورې تقریبا وو اته ځای مینو کو څه دی دا ترانسپورت ولا د پیسې موږ څخه چې ډیر پیسې هم غواړي او دوی دا سړک یا دی جغل ورواچي یا دی بشي ورواچي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
موږ مټونو خبرې کوو چې دا مټونو نیو دا غناوه چې نه دې پازو بیو دا دې زوبل پولات کړه کاله ته ورو دې دا حالت دا لوړ باندې جوړ د پناورا کې په مټو باندې ورونه کو کاګنا کو باندې بیا موټر ودارې بیا موټرون ور وخېږي هلته پورته بیا زر افغانۍ د مټر نظر یې وخوري یو نیم زر یې وخوري در کړي بس په زه په وایلو په کاولو بوندی ورنه کړې خدای زر موټر راوړي دي او نو پوستا کې دننه نه اوسې چې درمندې وي ورنه کو غوړو کې دا راځي ربیع د لر دا پیغام وړ چورو کې ته ورسي او دا خبر ورسي په خپل دې رات په جنجال دی وسانو ما احترام
زمونه نه کېلې احترامات نیونه نه پرنه دا زابل نه اړیکې نیولې مبتن دادا چی دا موجه وطن چی دادا زابر چی مکی پسی نکیده چی مراز دا چی خیده او دا طول کلی ملغا چی دا خید یکی جی دون باید خیده او سنه یخوزی جی او ولیک از دا سستون دادا دادا رک نکیده چی بغا دا دکان دا چی دا
السلام علیکم و رحمت الله عزت الله اعزازیم ده ورداد ولد ده دایمرداد لولسوالی سخم عریقه در سرانی ولی محترم عزب خپلا دسترگ معیوبیم او تالر کسا نور هم پا خپلا کرانهی که دسترگ معیوبین لری چه دسترگ تکلیف لری نه دولت نه کن خیریه مسیسه او نه هم سره میاشته زمون سرم رست کرده کله چې د هغوی څخه پوښتنه وکړي نو هغوی دا ځواب کوي چې زمونږ سره د مرزادي معیوبینو سره کومک کول په پروګرام کې نشته دي. نو زه دا وایم چې دا تقسیمات چا کړي چې دا مرزادي معیوب شو او دا غیر مرزادي شو. معیوب خو یو معیوب دی. نو د آزادۍ رادیو څخه مو هیله دا ده چې زمونږ غږ د چارواکو تر غوږو ورسوي ځکه الحمدلله آزادۍ رادیو د ځینو نورو کسانو مشکلات هم مخکې حل کړي. نو که یوه خیریه مؤسسه وي یا کوم بل ارګان وي چې زمونږ سره مرسته وکړي مونږ ډېر زیات مشکلات لري. د اقتصادي مشکلاتو په وجه زمونږ کورنۍ د روحي او رواني مشکلاتو سره بیخي مخامخ شوې ده. نو زمونږ سره مرسته وکړئ. هیله مند یو چې زمونږ پیغام نشر کړئ. والسلام.
السلام علیکم. زه حضرت نور د نورستان نه غریبی نه د نورګرام ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره تماس کیم. زمونږ په ولسوالۍ کې دلته دې طرف نورستان غریبی کې د څه خاصه توجه نه کیږي. دغه چې سرکونه زمونږ په دې ولایت سره وصل نه دی او مونږ غواړو چې سرک د ولایت سره وصل شي او د سې نږدې تک را تک لارې مونږ ته برابرې شي او دغه دی د ولسوالۍ ته سرکونه وصل نه دي. د ولایت خاصه توجه نه کیږي د دولت د خوانه نورستان ته که نه دا کومه خبره ده. بس مننه. خیر اوسې. زمونږ غږ دې لوړ پور چارو ته نشر کړي او بس په خیر اوسې. مننه. ازادي نه یو جهان مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد السلام از ما دا پیغام دی. زه شر احمد دی من دا ولایت دا گریش کل سوالی دا کلی گز دا سین سخه پیغام تایست دا زادی را دوی پیغام پیغام که ماشین که پریزده ما از ما پیغام دا دی چی دا غزمیز دا کلی گز ساحه چی دا گریش کل سوالی و سین دا دغه د روډ پر غاړه پرته ده. دغه هر کال چې دغه روډ را ډک شي نو په زرګونو جوري په ځمکې زموږ د کلیګز ځای شي. نو دا دي چې ډېرې ځمکې زموږ د کلیګز څخه وړي دي. تقریبا یعنې دوه کلي یې زموږ په کلیګز کې خلاص کړی. یو د بیسې نظره کا کلی دی. یو د بل ګاراج په نامونو چې کاله ده هم کلی و. دغه زما د دولت داخله دی چې دغه دکه وطن ته دا غزنی وطن ته پوخ ګرابونه وواچي د درود غاړه پخه کړي. داسې خلک تېر شول چې تقریبا ټوله بې زمینه شول. ولاړه په نورو ملکو کې پراته جفاران ماجر شول. بېځایه شول ځکه ټولې رود جوړولې. نو دغه زموږ د دولت دا هیله ده چې دغه کلیګز سیمه چې ده دغه رود ته دې پاخه ځایونه ورځي چې پاخه دي چې ورسره دا مدیکا دیر سر پخه که طول عمر ببارد خلقه دا طول مسلمانان دا زکر شده روی ما نسی بند بسی بارد دا بلین انشاءالله پا دیر امید پا دیر ارزو زما پیغام باید نشر سی. و سلام با احترام و نمک.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې مو زموږ سره شریک کړي. په دې هله چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. په دې پیغامونو سره د دې خپرونې وخت هم پاتې ورسید او پاته پیغامونه به په راتلونکو خپرونو کې درته خبرو کوو. د اړوندو چارواکو مسولینو سره به خبرې پر وکړو، بحث به پر وکړو، په غږیږو. نو مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړم، د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په ترتیب او تنظیم کې همکاري را سره کوي. تر بلې خبرونه تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.